سما د ډیورن کرخي په وګړو کې تر سختو نښتو وروسته وتړل شوې. د طالب او پاکستاني ځواکونو ترمنځ په دې نښتو کې چې څو ساعته دوام وکړ، دواړو لوري یو بل ته د درنې مرګ ژوبلې د اړولو ادعاوې هم کړي. د پاکستان د پوځ مطبوعاتي څانګې د اکتوبر په 12مه په دې جګړه کې د خپلو 23 عسکرو وژل کېدل او د غراز د 29 نورو ټپي کېدل تایید کړل. او د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ویلي چې په دې نښتو کې 9 طالبان وژل شوي او نږدې 13 نور ټپیان شوي. مجاهد د اکتوبر په 12مه یو خبري کانفرنس ته په خبرو کې دا بریدونه انتقامي وبلل، زیاته کړه چې دوی پیل کړي وو او د شپې 12 بجې د سعودي عربستان او قطر په غوښتنه ودرول. د نښتې وروسته تر هغې وشو چې د طالبانو حکومت د دفاع وزارت د اکتوبر په 12مه وویل چې پاکستان د اکتوبر په 9مه د شپې وخته د افغانستان هوایی حریم نقص کړي. په دې اړه د دغه وزارت په بیان کې راغلی و چې یو ځل بیا پاکستان د افغانستان هوایی حریم نقص کړي. ډیورنډ کرښې ته څیرمه د پکتیکا په مرغۍ ساحه کې په یو ملکی بازار بمبار کړي او د کابل پلازمینه قلمرو هم نقص کړ. دا د افغانستان او پاکستان په تاریخ کې یو بېساری له تشدد ډک او کرغېړن اقدام دی. د پاکستان حکومت په دې اړه رسمي څه نه ویلي، خو یو شمېر پاکستاني رسنیو راپور ورکړی و چې دا هوایي بریدونه د دې هیواد د هوایي ځواک لخوا د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي د یو شمېر مهمو مشرانو د وژل کېدو په هدف شوي وو.
له بلې خوا په پاکستان کې میشت یو شمېر افغان کډوال وایي په وروستیو کې پر دوی فشارونه او د دوی د نیول کېدو خطرونه زیات شوي دي. څو تنو افغان کډوالو ازادي راډیو ته وویل که څه هم له وړاندې په دې هیواد کې له ګڼو کړاوونو سره مخامخ وو، خو د طالبانو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ له وروستیو نښتو وروسته وضعیت لا بدتر شوی دی. دوی وایي د پاکستان حکومت د کورونو خاوندانو ته خبرداری ورکړی چې بې ویزې افغانان له خپلو کورونو وباسي.
رحیم الله چې د تیر جمهوري نظام پر مهال په افغانستان کې د وسلوال پوځ غړی او د 15 کسیزې کورنۍ سرپرست د طالبانو واک ته له رسېدو وروسته د امنیتي ګواښونو له امله د پاکستان راولپنډۍ ته کډوال شو. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ د وروستیو نښتو نه وروسته په پاکستان کې د دوی لپاره ژوند سخت شوی او تازه د کورونو خاوندانو ته خبرداری ورکول شوی چې بې اسناد افغانان باید له کورونو وویستل شي. په ټولنیزو رسنیو کې په یو شمېر ویډیوګانو کې لیدل کېږي چې د پاکستان په کویټي ښار کې پولیس افغان کډوال نیسي او لوی موټرو ته پورته کوي. د کویټي په هزاره ټاون کې میشته افغانه طیبه حسینی وایي د لارو په اوږدو کې کورونو او وان دوکانونو کې د افغانانو نیول روان دي.
ما فعلاً از کویتا هزارتان هم کلام هستم. در اینجا شرایط بسیار خراب است، وضعیت اصلا خوب نیست. چیزی که در تصویر نشان میتن یا ویدیوهایی که در صفحات اجتماعی نشر شده، شرایط و وضعیت از او بدتر است. خودم شخصاً در بیرون از خانه کار داشتم، بیرون رفته بودم، در وقت برگشت دیدم که تمامی راه رو مسدود کرده بودن، هر اون کسی که میگذشت اونها رو میگرفتن و دانه به دانه دکانا رو چک میکنن، در خانه ها میدراین و از تمام کسان اسناد و مدارک و چیزا میخواین. دیگه شرایط بسیار دشوار است.
دا په داسې حال کې ده چې په پاکستان کې زرګونه میشت افغانان د دې هیواد د حکومت له لوري د ویزو د تمدید د بندېدلو له امله اوس مهال بې ویزې دي. دغه کډوال د پاکستان له حکومت او ملګرو ملتونو غواړي چې د کډوالو د نیولو لړۍ ودروي او دوی د ویزو د تمدید لپاره اقدام وکړي. د اندېښنې په داسې حال کې ده چې روان اکتوبر په 12مه د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د طالب او پاکستاني ځواکونو ترمنځ نښتې شوي. دا نښتې د پاکستان له لوري د کابل د هوایي حریم د نقص او په پکتیکا کې د هوایي بریدونو وروسته وشوې چې دواړه لوري یو بل ته د درنې مرګ ژوبلې د اړولو ادعاوې هم کوي. د طالبان حکومت ویان ذبیح الله مجاهد دا نښتې انتقامي بریدونه بللي. له دې پیښو وروسته پاکستاني چارواکو یو وار بیا ګواښ کړی چې افغان کډوال باید له دې هیواده وویستل شي. د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف د اکتوبر په 12مه د شپې ناوخته په خپله ایکس پاڼه په یو بیان کې لیکلي چې له افغانستان سره حالاتو کې بدلون راغلی او باید په پاکستان کې د افغان کډوالو حضور پای ته ورسول شي. دغه راز پرون دوشنبه د اکتوبر 12مه د پاکستان د حکومت له لوري په یو خپور شوي لیک کې چې یوه کاپي ازادي راډیو هم ترلاسه کړي، د دې هیواد په بېلابېلو برخو کې د افغان کډوالو د لسو کمپونو د تړلو خبره شوي او وړاندې پکې راغلي چې د دوی غیر منقول ملکیتونه هم باید د پاکستان حکومت ته وسپارل شي.
د ازادي راډیو اپلیکیشن له پلی ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، آن په ډېر ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي راډیو صاف او روانه واورئ. 24 ساعته زموږ په نوي اپلیکیشن باندې.
د کونړ یو شمېر زلزله ځپلې شکایت لري چې هوا سړه ده او دوی ته په خیمو کې ژوند سخت دی. څو تنو له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې ژمی ته کمی ورځې پاتې دي او د طالبانو حکومت او نړیوال باید ورته د کورونو غم بخوري. په کونړ کې د اګست میاشتې زلزلې د زرګونو خلکو کورونه نړولي چې اوس تر خیمو لاندې ژوند کوي. د دې موضوع جزئیات واورئ.
د کونړ زلزله ځپلي له ورښتونو او بادونو د خوندیتوب لپاره کورونه غواړي.
نړیوالو څخه هم غوښتنه ده چې موږ ته سرپناه جوړېږي، نو جمعه را روان ده، جمعه نږدې ده، په خیمو ګزاره نه کېږي.
د کونړ ولایت د څوکۍ ولسوالۍ اوسېدونکی سمیع الله وایي نور نو خیمو کې ګزاره نه کېږي او باید دوی ته د کورونو د جوړولو په برخه کې اقدام وشي. د اکتوبر په 9 ازادي راډیو سره په خبرو کې د طالبانو له حکومته مو غوښتل چې د دوی د ستونزې ته پام واړوي.
منه ده ساړه دي، نورم خیمو کې گزاره نه کیږي، کورونه ملنګ شوي دي، وس نه لرو چې د خپل کورونه جوړ کړو. زموږ د حکومت نه غوښتنه ده چې د سرپناه جوړه کړي. موږ سره ماشومان دي، زنانه دي، سپینګیری دي.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یو چا د سپتمبر په 25مه د راپور پر بنسټ د اګست 1 د شپې ناوخته زلزلې د افغانستان په ختیځ کې نږدې 3000 کورونه ویجاړ کړي دي. راپور کې دا هم راغلی و چې شاوخوا 4.5% زلزله ځپلي کورنۍ په آزادې فضا یا موقتو سرپناو کې ژوند کوي او د ژمي په رانژدې کېدو سره په لوړو پرتو سیمو کې دایمي سرپنا او بیړنیو ژمنیو مرستو ته اړتیا ده. د کونړ د نورګل درې یو اوسیدونکی امین الله هم کور غواړي. دی وایي خیمې د بادونو زور نه لري او هوا هم ورځ بلې ته سړېږي، چې د دوی گزاره یې سخته کړې ده.
ډېر مشکل په دې کې ده چې اوس هوا یې خټوله، د یخنۍ مشکل ده، کورونه مران شوي دي او خیمو کې پاتې او خیمو کې هوا نه بندېږي. مطلب دا ده چې کورونه دا ټول زلزلې ختم کړل.
د ودانیزو چارو یو شمېر کارپوهان هم وایي وخت یې دی چې زلزله ځپلو ته د کورونو د جوړولو په برخه کې اقدام وشي، داسې کورونه چې د دوی په خبره له ورښتونو او بادونو خوندي وي. له دې ډلې انجینیر راحت ګل زیارمل چې خپله هم د کونړ ولایت اصلي اوسیدونکی دی ازادي راډیو ته وویل:
کونړ نسبت نورو ختیځو ولایتونو ته ژمی ډېر سوړ ژمی لري او ډېر سخت شمال پکې لګیږي، بالخصوص په درو کې او په دغه سیمه کې چې زلزلې ځپلې دي. په ژمی کې پکې اورښتونه کېږي. د دې په بر سر کې د کونډ په نامه کومه سیمه چې ده، حتی په هغه سیمه کې واورې ورېږي ډېرې سختې. اوسنۍ هغه کېږدۍ چې دغو زلزل ځپلو ته توضیح شوي دي، په دغو کېږدیو کې دوی ژمی نه تېرېږي. دغو خلکو ته عاجله سرپناه جوړه شي، عاجله سرپناه د لرګو نه څه نه وي، د تختونه دی ورته جوړه شي، خو چې لږ تر لږه د باد په وړاندې مقاومت ولري او د باران په وړاندې مقاومت ولري. کنه دا روان ژمی او په دغه خیمو کې خدای مکه ډېر انسانان تلف شي.
کونړ کې مو زلزله ځپلو ته د کورونو د اقدام په برخه کې د دغه ولایت لپاره د طالبانو حکومت د اطلاعات او فرهنګ رئیس نجیب الله حنیف وپوښت، خو هغه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. د یادونې ده چې اوچا د سپتمبر په 25مه ده هم ویلي و چې که دوی د افغانستان زلزله ځپلو سره د مرستې لپاره ټول 139 میلیونه ډالره غوښتل شوي رقم ترلاسه کړي، نو د نورو خدمتونو تر څنګ به د کال تر پایه 4,50,000 زلزله ځپلو ته سرپناوې هم جوړې کړي. خو چا هغه مهال ویلي و چې تر اوسه یې یوازې 23 میلیونه ډالره ترلاسه کړي دي. په افغانستان کې دا مهال د منی لومړۍ میاشت روانه ده. په منی کې په ډېریو ولایتونو کې هوا سړېږي او خلک ژمي ته د سون توکو برابرولو لپاره تیاری نیسي. کونړ کې که څه هم لرګي ډېر دي او له دې درکه اوسیدونکي ډېر ستونزو سره مخ نه دي، خو زلزله ځپلې وایي کور وي چې څوک یې په لرګیو تود کړي.
له خبرونو ور اخوا
په خوست کې د کرکټ لوبغاړي وایي چې دوی ته دي په دې ولایت کې د کرکټ د معیاري او مسلکي زده کړو زمینه برابرې شي. دوی زیاتوي ځایي ځوانان کرکټ ډېر خوښوي، خو د کرکټ شته اکاډمي او د لوبو میدانونه تر دې زیات پکار دي. د دې موضوع تفصیل د نجیب الله الوخیل په راپور کې واورئ.
په خوست کې د کرکټ لوبې لوبغاړي له اړوندو ادارو او ځایي پانګوالو غوښتنه کوي چې د دې ولایت په مرکز او ولسوالۍ کې دي دوی لپاره د مسلکي کرکټ د زده کړو مجهز یا اکاډمۍ او معیاري لوبغاړي جوړ شي. دوی یاد سرګندونې د خوست شیخ زاید ورزشي کمپلیکس کې د یو خصوصي بنسټ لخوا د کرکټ د وینو یا اکاډمۍ د پرانیستې پر مهال وکړي. یو تن لوبغاړي وکیل زدران مشال روري ته وویل:
داسې اکاډمۍ باید نور هم ډېرې شي، تر څو لوبغاړي وکولی شي په اسانۍ سره خپل تمرینات جاري وساتي په خوست ولایت کې د لوبغالي نشتون دغه کمای ډېر احساسېږي. باید معیاري لوبغالي جوړ شي تر څو د لوبغالو لپاره د لوبو زمینه برابره شي او ښه لوبې ترسره کړي.
د کرکټ ځوان لوبغاړي او تنکي زلمیان چې د لوبې سره مینه لري وایي په کوڅو کلي او بانډو کې په ډېره موده کې هم هغه مهارتونه نه زده کېږي کوم چې په مسلکي مرکزونو کې په لږه موده کې ترلاسه کېږي. یو بل تن لوبغاړي محمد زبیر وویل
غوره روزونکی یا کوچ سټاپ دا زمونږ دپاره ډېر مهم رول لوبولی شي، یعنی زمونږ دپاره دغه ډېر ښه دی کوچ تر څو هلته مونږ ته دا مسلکي کرکټ را زده کړي. نو کوچ زمونږ دپاره ډېر ښه دی سٹاپ کوچ زمونږ موږ سره ښه پرفارمنس موږ کولای شو.
خوستی لوبغاړي زیاتوي د دې ولایت آب و هوا د کال په ټولو موسمونو کې لوبو لپاره مناسبه ده، نو د نورو ولایتونو د لوبغاړو د تمرینونو لپاره هم باید دلته اسانتیاوې برابرې شي. یو بل تن لوبغاړي رشید پکتین وویل
ټول کال کرکټ د خوست کې څلور فصله کرکټ ده، نو مخکې به لوبغاړي د نورو ولایتونو ته راتلل په زمې کې، نو په یو سره که چېرته اوس راسي هم نو خوست میشت لوبغاړو ته دومره هغه نه کوي مشکل نه جوړوي، ځکه کډمۍ زیاتېږي او تمرین هم هغه مخکې رقم ته روان یم.
په خوست کې د سپورت په بېلابېلو برخو کې یوه مهمه ستونزه هغه په رسمي ساعتونو کې تمرینونه دي چې د ځوانو ورزشکارانو د زده کړو او نورو ورځنیو چارو وخت پرې لګېږي، خو مسؤلین وایي په نویو اکاډمیو کې دې اړتیاو ته پام شوی. د کرکټ بورډ ځایي ویان اکبر سمون وویل
زموږ ډېری خوستوال د شپې لخوا له لوبو کولو سره بلد نه دي، کله چې دوی دلته د شپې تمرین ترسره کړي دوی کولی شي د هېواد په مختلفو ولایتونو کې د شپې لوبې پیل شوي دي، کولی به شي هلته په اسانۍ سره د شپې هم لوبې ترسره کړي او هیڅ ډول ستونزو سره به مخامخ کېږي نه.
یاد دیوی په خوست کې د نور په نوم د کرکټ د نوی اکاډمۍ سربیره څلور نورې نسبتا ښې او معیاري اکاډمۍ په رحمت ولی مسرور کرکټ ملي لوبغالي، د مجیب الرحمن کرکټ په اکاډمۍ، د پښتونستان پارک مس عینک لوبغالي او امانی لوبغالي سره جوخ محمد خان کرکټ اکاډمۍ په خوست ښار کې فعالیت لري.
په پکتیا کې یو څلور شپېته تنه ځوانانو د برښنا د موبایلونو ترمیم تجاري او خیاطي په برخو کې شپږ میاشتنۍ زده کړې بشپړې کړې. په دې اړه هم د نجیب الله خیل راپور واوري.
په پکتیا کې لسګونه هغه ځوانان چې په څلورو بیلابیلو برخو کې د حرفوي زده کړو شپږ میاشتنۍ پروګرام بشپړ او د فراغت سندونه یې ترلاسه کړل په دې خوښي څرګندوي چې له دې وروسته کولی شي په آزاد بازار کې د ماهرو کارګرو په توګه کار وکړي. یاد پروګرام چې د کار او ټولنیزو چارو ریاست په چوکاټ کې جوړ شوی و د کسبونو د زده کړو دوه تنه فارغانو عبدالرؤف او حامدالله مشاد راډیو سره په خبرو کې له نورو ځوانانو هم وغوښتل چې ځانونه په کار او حرفو سنبال کړي.
د ځوانانو د بیکارۍ کچه کموي او موږ لپاره ډېر ښه دی. موږ دلته په خیاطي خرپې کې زده کړه وکړه، کټایي او جوړې ګنډل موږ زده کړل. موږ له دې څخه دا غوښتنه کوو چې تر څو موږ ته کاري فرصت برابر کړي. بعضې خلک د دې ځای څخه فارغ شول، هغوی نشي کولی چې ماشینونه واخلي یا کوم کاروبار برابر کړي. دوی څخه موږ دغه خواهشات لرو چې تر څو موږ لپاره کاري فرصت هم برابر کړي. دا به ډېره ښه وي.
دلته مې شپږ میاشتې درس وویلې، درې میاشتې نظري او درې میاشتې عملي کار و او د کاري فرصتونه خو غوښتنه کوي چې موږ ته کاري فرصتونه برابر دي.
د حرفوي زده کړو فارغان زیاتوي نن سبا د کار په نړیوال بازار کې هم هغو کسانو ته کاري فرصتونه برابرېږي چې په حرفه او کسب سنبال وي. د زازیاری بولسوالی اوسیدونکو عبید الله لزوران ووتل چې کار او کسب زده کی
چرځ کې تا یو زیته ورځي یو تنه وړي چې تاسو نه شي اسنه د کوم ځکه د زده کړې کړې دي چې لپاره د زده کړې ته کوم کسب لري کنه. اکثر مونږ غوانانم اکثر اوس چې څه خراب دی بخار مل ته چې غلطه مرته ایت د کوم بش کې کار کړي کوم کار کولای شي چې تاسو اسناد نه وي تا کار نه کړي تا کسب نه کړي تا ته مال ته بزاید نه بایدار څوک هم درته راشي ستنامو کې زده کړې وکړي تر صورتونکو یو ښه کار ځان ته برابر کړي.
بلخوا ځایي مسؤلین وایي دوی د ځوانانو د حرفوي زده کړو بهیر روان ساتي او د دې دورې له پای سره جوخ د درېمې دورې د زده کړو بهیر پیلوي. د پکتیا د کار او ټولنیزو چارو رئیس قاري نصرالله د فراغت غونډې ګډونوالو ته وویل
دغه یو سل شپېته کسان چې موږ فارغ وو دا تقریبا موږ په څلورو حرفو کې لرو چې هغه د خیاطي حرفه ده، د موبایل ترمیم حرفه ده، ورسره په څنګ کې د موټرسایکل ترمیم حرفه ده او د برق حرفه ده. او لدې نه یو فاته موږ په نوي حرفو کې چې نن درسونه پیلو هغه الحمدلله شپږ حرفې دي چې د دوه حرفو سره سره یو بل د نجاري او د پلسکاري حرفه هم ده.
اقتصادي کارپوهان د حرفو او کسبونو زده کړه د خلکو د ټولنیزو اړتیاو د پوره کېدو سربیره د کارموندنې د فرصتونو د ډیروالي د دوی اقتصادي ځان بسیاینی د فقر او بېوزلۍ د کچې د کمولو او له ښوونې روزنې سره د ځوانانو د مینې او لیوالتیا په ډیرېدو کې اغېزمن او ګټور بولي.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د آزادی میلمه د خبرونه ته مو زنوري اسنوري هر کله کوم. نن مو داسې یو څوک میلمه دی چې ډېر عمر یې په سوداګرۍ کې تیر شوی او په خصوصي سکتور کې یې ډېره پانګونه کړې او ډېر وختونه هم د دې سکتور یو له مسؤلینو پاتې شوی دی. د کرنې په برخه کې لوړې زده کړې کړې. د افغانستان پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې مرستیال او د شاداب ظفر د کور جوړولو د شرکت رئیس محمد یونس مومند. مومند صاحب خبرونه ته ښه راغلاست. په خپله ځان راوپیژنی محمد یونس مومن څوک دی؟ چیرې زیږیدلی؟ لومړنۍ زده کړې ثانوي او لوړې زده کړې چیرې کړې؟
بسم الله الرحمن الرحیم. د ازادي رادیو محترم اوریدونکو ته جناب نوې صاحب تاسو ته خپل نیکې سلامونه وړاندې کوم. محمد یونس مومن د کندهار ولایت په شپږمه نه کې په 1952 کال کې زیږیدلی دی. ابتدائی ذکری میں لمبئی پر فاضل کنداری شوہنزی کی عورت صدر کے بیا پزرغنا ابتدائی کی درختہ مسلم پر پری داتم عورت دا احمد شاہ بابا لیسے تخا یا دا احمد شاہ بابا لیسے تخا چھل تخ لجن کی شرائط خراب ہو کے عورت صدر آگا عورت صدر البیرن لیسے تخا پر غصہ ہوئے میں البتہ دا سیوی دا امتیانو تخا عورت پر چھد وکال ما دا سیوی امتیانو رو کری دی دا البیرن لیسے تخا پجال سوش پوش پیتا کال کی پر غصہ ہوئے جال سوش پوش پیتا کال کی ز پیار عالم دا جلال آباد پر ہنتون تا دا زراعت پر ہنتی دا اقتصادی پلان گزاری څنګه ته کامیاب سوې ما او در هغه وخت پورې چې په جلال آباد کې جنگونه و هلته چې جنگ پیښو بیا ما لوړې زده کړې نیمګړې پاتې وې. دا وروسته بیا وروسته د کندهار او تاک تجارت کې ما خپل وظیفه پیل کړه. په 1980 کال په اواخر کې ما هلته وظیفه پیل کړه او بیا تقریبا تر 1900 چې هلته د وارداتو د اتحادیې د مسؤلیت ما درلودې. ورسته بیا تقریبا د هغه څخه ورسته ما خپل تجارت هم ورسره کوي چې زما پلار په دغه تجارت کې هلته په کندهار کې زما نور محترم نن چې هغه هم کاروبار درلودي او د هغه کاروبار څخه موږ هم خپل کاروبار درکوي. او بیا ورسته ما په سنگاپور کې سفر وکړ او هلته مې خپل د تجارت لومړی پړاو د هغه د څخه واردات شروع کړ چې زموږ شرکت هغه وخت اوس معلومات په نامه باندې او د پروشګای مومن چې په کندهار کې و سات پروشي مومن دا زموږ د فامیلی هغه په اصطلاح بیکګراوند چې موږ هلته خپل کاروبار کوي. موږ نسبتا په یو متوسطه او کورنۍ کې زیږیدلی یم او خپل کارونه مو د هغه څخه پر مخ وړلي دي او زحمتونه مو کړل دي که زما ورونه او که زما مرحوم پلار الله پاک دې غرق رحمت وګرځي.
وروسته بل ځینې نورې پوښتنې هم وکم. دغه اوس چې تاسو ویل دلته ډېرې پوښتنې مطرح کیږي. تاسو ویل چې د سوي امتحانونه مو ورکړي وو. د سوي امتحانونه مو د ثانوي دوره کې ورکړي وو که څنګه؟ او د سوي امتحان مو د څه لپاره؟ یعنی تاسو له هغه ټولګي کې چې وایي د ټولګي نه تاسو هغه د دکری سویل لوړاو
دوه شان چې ډېر وز ما هغه وخت پیدا چې ما تقریبا په کور ما د کورنۍ زده کړم سولیا او دغه وخت مشهور ډېر استاد عالم استاد غلام احمد خان الله پاک دې وبخشي هغه زموږ کورنۍ استاد او جناب محترم او د قدوس نجیب صاحب چې تاسو یې پیژنئ هغه زموږ ته د انګلیسي تدریس کاوه. د دواړو استادانو په کیمیا او په بیولوژي او په فزیک کې جناب محترم مرحوم استاد غلام احمد خان چې زموږ د کندهار د ډیرو مشهور استادانو څخه په مچا باندې سکی هغه ماته په کور کې تدریس وکړو چې دا غوښمه سویا چې و در د زموږ پر سیمپو باندې لښکته نو بیا د دې مشوره راغو چې زبېد سوي امتحان ورکم چې ما د پنځم سیمپ امتحان کړو کړی دی چې په ژوند ترانم د شپږم د سیمپ امتحان کړی و هم تر تلیم دا هم مشتر او زه په وخت کې په داس مکتب کې به راغلم چې زما د سینډر کشر وز مش په درغنی ته کې ټول زما هغه د زما سره په سم کې هم غوښ پښتنه چې ټول انجینری وي په سم کې او یوازې زو مش زما په ټول هم سم کې نو کوس ما هغه ورشې دوه ته معلومي هغه هم ډېر په مشهور لایکانې وي خصوصا د تم سم ته خموش پاره غسی وي بیا مو ارتباطات سره نشته نو حالت زه په درغنی کې نه یکن چې زما یو مدیره صاحب وخت تعالی د غیر کې رحمت وګرځي محسنہ جان هم ډېر یو لایق او ډېر شمه ډېر مرحوم اسامتن خان اغا صاحب چې هغه زموږ د مکتب مدیر وخت تعالی دی وبخشي ډېر یو موافقه
یعنی مومن صاحب دغه لومړنی خونځ کې تاسو وي انجونو او الکانو یو ځای زده کړې کولې
تاسو و چې دوه شان و چې څو وخت موږ په فضل کندری کې او فضل کندری کې البته تقریبا زما تا کوم غالبي چې د دوهم څخه دریم سم ته ولاړو زما د قوت چې البته شرایط ډېر خراب شول بیا موږ د خپل د دن چې موږ کور وو د فضل کندری شونځي پر مخه مخواني البته موږ کور وو د فضل کندری شونځي په داسې کې وکړ چې دغه سړک مستقیم تللی دی تر هرات پورې د دن تر چوک تورته سره د شونځي وکړ چې دا یو ډېر مشهور شونځي موږ دې پر مخه مخو نو موږ حالت شرایط ډیر خراب شول موږ خپل کور څخه یو تقریبا 15 کیلومتر 30 کیلومتر چرالو دلته دا غځای دا شونځي چې موږ انتخاب کړ هم موږ کور ته نږدې او هم موږ دکان ته نږدې په هرات وروزه کې نو بیا دلته ټولته موجود
بله تاسو ویل چې په جلال آباد کې د زراعت او پلان گزاري رشتہ انتخاب کړی و او هغه نیمګړی پات شو لته علت یعنی تاسو غوښته چې په کرنه کې خپل تخصص واخلی او بیا څه وشول چې ورسته مو کاملا خصوصي سکتور یعنی د پنګونې ته مخه کړل سوداګری ته مخه کړل
په دوه شان چې ډېر مهمه تاسو کې چې د جلال آباد هغه مشهور جنگ چې په زورلسته او چرلسته ووشته تا کال کې جنگ شو د ورته کورنۍ موضوع دا و چې حالته موږ تقریبا لښت د ایډیار نو د درو د وطن خواته ډیر شي ونال ته موږ په پونتون کې تقریبا یو څه مشکلات تر پیښ شول زموږ د پونتون کې چې هلته ډیر زما سره وو چې هغه یو ډیر محترم دوست کلندر دی سره لګي مریض دی الله پاک دې جهان ورکي چې په خا د خوست والی چې هغه هم هلته زموږ سره په هغه پونتون کې هغه وخت دی هلته گزاره کول چې ډیر محترم او د کټ موږ د سوشل ته د جنگونو پیښ شول نو کورنۍ ماته دا د غره کړو ټولان پېښور د پېښور ته خاص خبر ته موږ کوټ ترالم او د کوټ تلات خبر ته کندهار سره نشون د جنګونه هم ته ډیر سوله او کومه نس وی کولای چې حالت بیا نو د فامیل رضا دا و چې درځي چې تاسو ته د کړی کې خدای نه خط خدای مکرې شي پیښ نشي نو به زه کندهار ته لرم
بیا څه و شو چې
درا سره زما علاقه نه و در سره زما علاقه چې و اصلا د ټیپ سره و په دغه انتخاب د په هنځوي کې چې په دا وخت کې زما ته وته دغه سو مشکلات اولین چې ما انتخاب کړی زما درس په درا ته پیښ نه کړو بیا می ټیپ پیښ نه کړو ما به دا اول ټیپ پیښ نه کړو بیا می درا پیښ نه کړو
یعنی کافي نمرې مو د ټیپ لپاره تر لاسه کړې په کانکور کې
کافي نمرې
تر لاسه بله بله محمد صاحب کراشو خصوصي ژوند ته نتمن متهلی است څو اولادونه لري
د خپل طلب الحمدلله شکر دی اولادونه ست که اته ضمان لرم او تقریبا تنزل ورغان ان شاء الله
که ماشاء الله دغه د کوم یو در باندې ډیر ګران دی په کور کې ټول اولادو کې یعنی هغه توپیر مشکل له ګران دی مګر بیا هم کېدای شي
ولا ماشاءالله دلته دا سپی چې دا زما پر دی خو یو شغه ویل وی اولاد توې چې دا کار وکوي خو یو درې ودی کوم یو دا ته سمه د کوم یو بل چې وی چې دا کار وکړي هغه چا کولای شي نو پر موږ باندې هغه اولاد ګران دی چې هغه دا ډېر کوشش کوي په خپل ژوند کې کوشش وی دا ستاسو ډېر توجه کوي یعنی زما دا اولادونه چې هم دی هغه هم ټول ماشاءالله په شت تدریس کې هتا زما تقریبا مشر لسی چې دی هغه تقریبا دا اوسم درېشې پاره تلور شه پاره د قران شریف په حافظان دي او موږ یو کورنۍ چې د خصوصا موږ تقریبا شپږ ورونه یو دا موږ داسې فرق هم نکوو کده دی اولادونه که موږ اولادونه یعنی څو کې ان شاء الله شکر یال هم د لا اوس فرق هم نسکولای او ګرد داسې په یو اتفاق په اتحاد کې ژوند دي زموږ راګان کې دي که در پم چې زموږ راګان زموږ در زمون هم سماتې عزت کې او زموږ زمون درما په خپل ورونه عزت کې نه دا الله پاک تر موږ باندې ډیر لوی احسان سوي دي دا خدای تعالی ډیر لوی فضل دی
دا ډېر ښه خبره ده. تاسو ویل چې کندهار د سوداګرۍ خونه کې مو کار پیل کړ، له هغه وخت راهیسې که زه اشتباه ونه کړم تاسو ډېر په خصوصي سکتور کې فعال پاتې شوي وئ، دغه راز د رهبري کې مو رول لوبولی دی، نه یوازې دا چې د کندهار بلکې د ټول افغانستان په سطح باندې. که راشو دا خصوصي سکتور، معمولا خصوصي سکتور نوم خلک ډېر اخلي، دا خصوصي سکتور خلکو ته اروپا جنې په ډېره عادي ژبه خصوصي سکتور څه معنا؟
تاسو ته بهتره معلومه ده چې په دنیا کې یو مشت ورته وایي پرایویټ سکتور ته ورته وایي. خصوصي سکتور په معنا چې ګورته یو د دولت په خوا د شرکتې میوې فابریکه وه، دا چې په حکومتي بخش بلل کېږي. خصوصي بخش یا په خلکو پورې تړلی هر هغه کاروبار چې خلک یې کوي او د وطن دپاره د وطن د خلکو ضرورتونه، د وطن د خلکو دپاره سرمایه ګذاري، د وطن د خلکو دپاره کاروبار کوي، هغه ته خصوصي سکتور ویل کېږي یا پرایویټ سکتور چې ورته ویل کېږي. هغه دغه دی چې په نن دنیا کې او په افغانستان کې هم د خصوصي سکتور د حکومت د زر سکتورو په کارو کې هم غښتلی دي او هم یې کارونه پر مخ روان دي. په طور د مثال که زه تاسو ته یو مثال درته ووایم، مثلا د آریانا شرکت او د کامیا شرکت. آریانا هم شرکت په افغانستان کې تقریبا ډېر اوږده سابقه لري، ولې د کامیا شرکت هم سابقه لري، ډېر خدمات کوي خلکو ته او خلکو ته کاروبار کوي. په طور د مثال په افغانستان کې یو د خانه سازی شرکت اوس تقریبا په افغانستان کې تقریبا شخصي د خانه سازی تقریبا په سوو شرکتونو کې یو کاروبار کوي، او زموږ بل غټه کمپنی چې په افغانستان کې ده هغه تقریبا د شاداب ظفر په نامه د خصوصي غټه کمپنی ده چې خلکو ته د کورو خدمات وړاندې کوي. زما بل ورور چې دی هغه ته جناب سید محمد صدیق مومن صاحب، هغه مومن د عمومي شفاخانې عمومي رئیس چې په کندهار کې هلته ده، او بل زما حاجي صاحب یوسف مومن صاحب چې دی هغه تقریبا د لایف سټار تجارتي شرکت عمومي رئیس دی او خپل کاروبار کوي په آسیا ایمانه او دوبی او امارات او افغانستان کې ټول ځای ته کاروبار کوي. دا پرایویټ سکتور یا خصوصي سکتور، خصوصي سکتور د شخصي تجاران چې کاروبار کوي د وطن لپاره، د خلکو لپاره، دې ته خصوصي سکتور ویل کېږي.
د خصوصي سکتور رول د یو هیواد په اقتصادي وده کې څومره تاسو مهم بولئ؟
تاسو ته بهتره معلومه ده چې څه وخت چې په دغه تیر څلور کاله د مخه اسلامي امارات رالی، موږ تاسو ګورو چې د ټولو دنیا سره ارتباطات هم د ټولو ګمرکاتو د قطع و د ټولو خلکو خصوصي سکتور وتمنی دي چې دغه کنیکټینګ یا مشلول پیل کړي. پرنج جنوبي آسیا او مرکزي آسیا په څنګه سره مشلو، او زموږ تقریبا 5000 کنټینر زموږ پاتو د یاد جوړنی چې زموږ تر زموږ ترانه هم کانن، لکه جناب محترم الکوزی صاحب بزرگوار، مایل صاحب محترم، احمد یار صاحب، دا ټول موږ ګټه وجوړېدلو د خصوصي کور مشران چې ودارال لاړل. موږ اول زموږ کنټینر چې په کراچي کې باندې په بندر آباد کې ټول خپل وطن تر شروع سوله ده، د فانو سره موږ خپلې غیر د اسلامي امارت په همکاري باندې سره خلاص کړل، او دغه د خصوصي کور رول چې په افغانستان کې تاسو وګورئ یو لیټر تیل تقریبا په 3 کال کې یو ور د ټول منځ کې په افغانستان کې تیل ارزانه و. یعنی دا اگر رهبری د خصوصي سکتور و چې دا په دې وخت باندې چې باید پورته شي، دا کازات غذایی مواد په ټول افغانستان کې غذایی مواد، ګرچې حکومت په هغه وخت کې په خپل امنیت کاروخته او په کاروبار او په دې شان اخته، ولی خصوصي په دې وخت باندې چې په وطن کې پیسلا د غذایی مواد او قلت رانسي او خلکو ته د خلکو په هر ولسوالۍ کې فرض کې رسي. بل په ګیان کې چې زلاله وسول زما په یاد دي، زه جناب ساتي سازمان ملګری دي، موږ تقریبا د کابل څخه حرکت وکړي 14 ساعت تبات یا 14 ساعت تبات موږ ګیان ته ورسېدلو. اولین کس چې زلزلې ته ورسېدل موږ هلته ورسېدلو، هلته موږ خدمات وړاندې کړل خلکو ته، خیمې، پیسې، د لایف سټار شرکت په خاطر خط نورو د مومن ګروپ په کندهار د ژوند د ټول افغانستان تجارانو ته ودانګل کومکه وکړي. دغه اوس په کونړ کې زلزله وتوره، یعنی زه یقین ته وایم چې په دې خصوصي سکتور ډېر مهم رول لوبوي. یعنی دا د خصوصي سکتور رول دی، خصوصي سکتور خلکو ته د کار په پیدا کولو کې زمینه د رشد د وطن د پرمختګولو کې مهم رول لري.
په تیر جمهوري نظام کې خصوصي سکتور لپاره ښه زمینه برابره وه، تقریبا په افغانستان کې راوټ کېده خصوصي سکتور او ډېره وده وکړه. فکر کوي چې په افغانستان کې د تیر جمهوري نظام کې خصوصي سکتور ستنې پیاوړې ایښودل شوې دي؟
یقینا په دې کې شک نشته چې موږ باید حقیقت تحقیق وي. د خصوصي سکتور ستنې پیاوړي شول سي او دا چې پلان دې کچې پلان دې کچې کې د تطابق موقع نه و او زور نه و چې دا تطابق په تور د مثال مثلا د اوسپنې په اړه کې ځړې اوسپنې باید افغانستان څخه باندې وي چې د وخت جمهور رئیس دغه هم چې هیڅ د اوسپنې به ولې تطبیق یې ډېر سخت کار ورته کرپشن ډیر وو او هر اوس پر سو سو تنه اوسپنې د افغانستان څخه تقریبا په سل ډالر په یو سل ډالر تللې موږ ته د سیخ په بڼه راتللې په دوه سوه ډالر یا په دیارلس سوه ډالر چې دا کار په تېرو څلورو کالو کې د هغه پایې پر بنسټ باندې دا بند شو او تقریبا په یو مکتوب باندې محترم جمله برادر خپل صاحب هغه هدایت ورکړي اقتصادي معاون صاحب چې دا باید نورې ولاړې نه شي او بندې سولې د هغه رشد اوس تقریبا په افغانستان کې د څلورو فابریکو پر ځای باندې تقریبا څلوېښت فابریکې دي چې دا باید سړی د حقیقت وایي او دا حقیقت ستا ولې اوس تقریبا خصوصي طور ته حمایت هم کېږي او توجه هم کېږي تقریبا افغانستان په تېرو کلمو کې خود کفایي ته د رسېدو په حال کې
یعنی یو فتصف فکر کوي یو ولادت بيداوي چې نړیوال پنګوال په افغانستان کې دومره پنګونه ته ځړ نه کوي د وسنۍ حکومت څوک نړیوال پر رسمیت نه پیژني تاسو مخ یادونه وکړه چې خصوصي سکتور په دې تیر څلور کلونو کې له نړی سره په تیرې بیل سوداګري په برخه کې نخلولو یو خه میکانیزم دی
وختم چې د افغانستان په سکتور چې دی یو به پرې خصوصي سکتور په توګه او د غیر دولتي سکتور په توګه کولای شي چې د ټول دنیا سره خپل ارتباطات ټینګ کړي. دا تاسو ته په ځغړ دا وایم چې ان شاء الله خصوصي سکتور او دا چې د خارجانو دغه تاسو توجه وکړئ خارجان خصوصا په افغانستان کې کته چې وګوري د هر مملکت خلک افغانستان ته راځي او دغه سرمایه گذاري کوي او سرمایه گذاري کوي د سرمایه گذاري د سرمایه گذاري کې ولې موږ دې ته هم پېښلا ضرورت لري چې باید د ټولو دنیا سره تعامل وکړي او دنیا د افغانستان سره تعامل وکړي. که چیرې تعاملات تر دې مخکې راشي موږ به هم په تجارت کې ډېر رول ولوبو. یعنی تقریبا په چیرې څلور کال کې په اول کال کې تقریبا چې 2022 کال کې تقریبا 250 میلیون ډالر صادرات او ورسته 1 میلیارډ تور رسیدل بیا یو نیم ته او بیا په دې اخر څلور کال کې زموږ د خصوصي سکتور تجار او کوشش په نشته کې درنو همکارانو د کوشش په نشته کې موږ وکولای چې خصوصي سکتور د خصوصي سکتور صادرات موږ وکولای شو چې تر 2 میلیارډ اضافه ته ورسو چې دا هم یو ډیره مهمه مسله ده. دي کې مهم رول دی امنیت هم مهم رول لوبوي کرپشن نشټوالي هم مهم رول لوبوي او د کوکنار کرکیل چې کوم څه ده دا هم ډیر مهم رول لوبوي. ولی بر علاوه چې د جهانیانو څخه موږ ګیله ده د کوکنار او د بجیس په اړه کې د اوسو پرې د افغان بزګرانو سره
کافي مرسته نه کړې. بله د شفافیت مسلې ته راځو. کراشو د خبرې ته چې اوس په افغانستان باندې ځینې بندیزونه لګول شوي مالی بانکداري سیستمونه سم کار نه کوي که دې ته په پام سره د خصوصي سکتور په وړاندې هغه مهم خنډ څه شی دی؟ اوس تاسو په څه ډول باندې پیسې خارج ته انتقالوي یا خارج نه بیرته افغانستان ته انتقالیږي؟ د فکر نه کوي چې دا لوی یو لوی خنډ دی او ځین نور خنډونه به هم وي چې احتمال لري تاسو به ډېر ورته متوجه وي.
حقیقت تاسو به رمز نه جناب نورې سم محترم چې په دنیا کې ترانسپورت او پیسو د بانک د لارې څخه یو مهمه مقصد ولې به هم په سکتور خصوصا زموږ د افغانستان ترایشر یعنی مینی اکسچینج ټول مشران دا وکول شوی چې څلور کاله د افغانستان په انتقالاتو کې مهم رول ولوبوي. ولی هغه بانکونه چې پرایوټ یا شخصي بانکونه وو هم په دې کې مهم رول ولوبوي. ولی ضرورت ده چې د افغانستان پر هغه کنګلسیو کې سي یا د افغانستان توس اوس په اړه چې د افغانستان خلک دا غوښته استفاده وکړي. بس ګور یو چا په بانک کې تلویر در ډالر دلو دی او د میشه 200 ډیر تعامل یعنی د افغانستان خلکو په حوصله وکړه هم د بانکو سیستم ته مشکلات ته وزور خپل اوستغه به چې دی ګولي په وسنی شرایط کې زه فکر کوم چې موږ د دنیا سره بانکي رابطه ټینګ نکو د افغانستان به یو ډیر خارجي سرمایه گذاران به په دې کې مشکل ولري. موږ ارزو دغه دی چې باید د دنیا سره تعامل او زموږ پر بانکو باندې تاجرات لري کول په ترانسفر کې موږ ته کم مشکلات لمن دولل دا به وکولی شي کومه مشکلات لمن دولل شي چې تو افغانستان خارجانو ته سرمایه گذاري نور هم پراخ کی او خارجانو په عدد لو وکولی شي چې ته سرمایه گذاري وکړي.
تاسو مخکې د شفافیت د موضوع یادونه وکړه. په تیر جمهوریت نظام کې تاسو ویلی چې د شفافیت خوندنه وي یو بیلګه هم د کابل بانک موضوع ده چې هغه تاسو ویلی چې مثلا په څه رسوایي باندې بدل شو ده. کراشو اوس تاسو وایي چې د پخوا په نسبت اوس په خصوصي سکتور شفاف دی، خصوصي سکتور کارونه ډیر رانه دي.
کابل بانک هم موضوع هم یو ډیر لو موضوع او دا هغه وخت چې د افغانستان د خلکو اعتماد پر بانکو باندې کم شوی دی، تر اوسه پورې دا بې اعتمادي سل کاله بیا چې بېرته اعتماد وکړي دا بیا بېرته منځ ته نه راځي. هغه زموږ ته چې عامیانه متان دی وایي دی کې بې اعتمادي سل کاله دغه با اعتماد د لاسه سره وکړي. مشکل په دې کې دی چې زه فکر کوم چې افغانان یا خلک خپل باید لاسته ورکړي او کوشش پیل وکړي چې د خپل وطن په آبادۍ کې څنګه کم رول وړو. بیا ستاسو سوال مې هر څه تاسو په کوم برعکس سوال
وکړئ
وسته خصوصي سکتور د فکر کوم چې په خپل خصوصي سکتور هم شفافیت کې دی. خصوصي سکتور په ډیر دقت سره ګوري چې د دې د مالیاتو پیسې د سالنګ پر لاره مصرفي. یعنې دا د سالنګ موضوع چې دا موږ د جناب وزیر صاحب پیدا ما سره د جناب د مشرتابه د افغانستان د زعامت په مشرتابه باندې موږ دا وکول چې خلک رااله موږ ته تصور وکړي خلک رااله موږ پر د لارې موټر تیرو موږ حاضر یو چې حتی نیمه پیسې هم ورکو چې سالنګ لري. دا د افغانستان خلک د سالنګ لار د افغانستان خلک جوړوي په ډېره میړانه سره دی ګوري افغانستان ټول خلک دغه وزیر صاحب فائدامه تقریبا مشتو ورلل دي چالت په خپل فدایخ کې روش تل ورن تل ګوري د سالنګ لار یو شری چې جوړ شوی چکا چکا دریاب میشه. یعنی د ډېری غوزی وي د یو لرګي کې څنګه نو په دې خاطر د ډېری لرګي د یو غوزی کې یعنی دا څومره څه کار وسو پر نور باندې د جلال آباد پر لار باندې کار شوی دی. دا هم د افغانستان د خصوصي سکتور یعنی شفافیت پر دې موږ په دې باندې یقین لرو چې موږ مثلا د کوشتې په کانال ته خلک ډېر متوجي دي چې د صحیح محصول ورکوي. ماته داسې خلک راول چې په کومه محصول به مشکلات کې درلودم غوښ پر محصول ورکوي پر مالیه ورکوي په دې خاطر چې ما په وطن باندې مطرح شنو ده هغه مهمه خبره دي چې شفافیت
یعنی دغه اعتماد اوساس شوې ده. بله پس سوداګرو پنګوالو د اعتماد بله
زه تقریبا درې کاله د مخه د کندهار ته ستلم نو زه په تقریبا اوله ساعت اتله ساعت کې رسېدم. اوس کندهار ته تړې کولی شي چې ډېر بېغمه تقریبا په اووه ساعته کې اووه نیم ساعته کې چې ډېر عادي رفتار باندې وکړې رسېدلی شي. دوهم لین سړک هم کاروبار شروع دی. دا هغه بعضې اعتمادونه دي چې د افغانستان پر حکومت باندې خلک یې ولي شاید دا خلک د امنیت په باره کې نور څه هم غواړي. خلک غواړي چې مملکت یې نور هم پیشرفت وکړي. موږ باید شین ولرو، موږ باید هوایي پلونه باید زموږ په مرکز کابل کې باید جوړ شي. په د کابل ښار کې تاسو ګوري ډېرې بندې لارې خلاصې دي. ارزو مو دغه چې نورې بندې لارې هم باید خلاصې شي تو خلکو ته عامه سهولت راسي او عامه پروژې باید ډېرې پرمخ لاړ شي. چون د افغانستان خلک دوه څلوېښت کاله جنگ تیر کړی دی. موږ غواړو چې د نورستان پر زموږ سړک کې کتاب باید په ښه ډول جوړ شي. خلک باید هلته تفریح لپاره لاړ شي. نور داسې ولایتونه چې هغه کولی شي چې افغانستان په یو تورستي ملک باندې نه دولت کې د هغو په لارو کې کوښښ ته هلته د میدانو ضرورت ته شانس نو افغانستان هم قرار کرار هغه خپل مسیر ته کوي. موږ چې کله مشوره وکړو د خصوصي تور په باندې موږ ملي مشورې وکړو
مشورینو او ملي مشورې ورکو چې د افغانستان د ټول عام ولس په ګټه. مننه. خصوصي سکتور تاسو ویل چې خلکو ته ډېر کارونه ایجادوي. کراش دا د ښځو ونډې ته په تیر بیا اوس چې اکثرا په کور کې نیول شوي دي د ښځو لپاره په خصوصي سکتور کې اوس هغه امکانات شته ده؟
تاسو به څنګه ملو چې د افغانستان په افغانستان کې د افغانستان یو ډېر قشر زموږ محترم خويندې خپل د دې ته عزت ورکړل سي چې هغه د غلوي په ظلم مسب دي په مالداري بوختي په مرغداري بوختي په ټول شپخانو کې تاسو ګوري خدمات دي او ناس ته بچی ته ټول زموږ خويندې کوي او دا واقعا چې سړی افتخار پکې پداس خوند باندې چې او هم په تجارت کې کته سو ګوري ټول کاروبار باندې کاروبار باندې چې د نبی علی صلوات و سلام محترمه زوج محترمه حضرت بیبی خدیجه راغولتانو هغه په خپل په تجارت باندې بوخت و او تجارت په اسلام کې سنت طریقه ده او اسلام خپل چوکاټ لري. هر څه ته ارزو لرم چې په اسلامي چوکاټ کې شته چې اوس تجارت کې نور هم تجارت پر مخ لاړ شي. زموږ شته چې په کور کې تقریبا اضافه در یو میلیون شته چې یو تنه په غالوي کې مصرف دي. اضافه تقریبا در یو میلیون شته په کور کې په خپل دغه اورګانیک د چرګانو غوښې دي. دا ټول بازار ته د ښه ښځو کار دی چې په کورو کې چرګان تربیه کوي او مالداري چې دا هم اورګانیک غوښتې دا ټول زموږ د اوناس طبقې د خوا څخه تربیه کېږي او په ټوله شپخانه کې چې د اوناس طبقې لپاره ټول موږ چې تر دې ښځې هلته خدمات وړاندې کوي او د خلکو لپاره خدمات وړاندې کوي د اوناس طبقې.
تاسو مخکې یادونه که څه هم وکړله لوی پروژې لوی پانګونې ته ضرورت لري په افغانستان کې هغه چې ګټه ټول د افغانستان وګړو ته رسیږي. د څو د سالنګ تاسو یادونه وکړه ځینو د افغانستان کې د بندونو موضوع ده، د برېښنا د تولید د مثلا نور فابریکو دي چې ډېر خلک په هغو کې مشغول کیږي. خو که راشو دې خبرې ته چې لوی پانګونه د نړیوالو پانګوالو هغه پانګونې ته هم اړتیا لري، فکر کوي چې نړیوال په اوسنیو شرایطو کې دې ته زړه کوي چې راشي په افغانستان کې پانګونه وکړي که مستقیم نشي کولای، آیا د کورنۍ خصوصي سکتور یا د کورنیو پانګوالو سره په ګډه په دې هېواد کې پانګونه کوي که څنګه؟
تاسو بهتره معلومه ده چې یو مملکت دی چې دلته 40 میلیونه نفوس لري. که چېرې خارجان را دلته سرمایه ګذاري کړي، آیا موږ به لاسته راځنه کښېنو؟ موږ به کوشش کوو. دا د یو مشهور عالم خبره ده چې موږ باید د هر مشکل سره باید فرصت جوړ کړو او خپل فرصتونه باید ایجاد کړو. ما درته وویل نو موږ به تر څو پورې ماته راوایي چې د سالنګ سړک به موږ ته یا روسیې را جوړوي یا به امریکا را جوړوي یا به خارجان را جوړوي. دا پخپله د افغانانو نوښتو او خصوصا په څه کې د خصوصي سکتور ونډه چې هغه وخت موږ د خصوصي سکتور مشري کولی یا دغه کول په دې کې موږ وکولای شو چې د سالنګ د لارې دپاره او د اول د تجارانو ټول موافقه واخو او بیا موږ دا موافقه د وزارت محترم پیدامې سره شریکه کړه او وروسته درغې د پخپله د جلال آباد کابل لاره چې وډیر لو لاره ودا هم موږ د وکول چې په نوموږ په داسې کو افغانستان ضرورت لري چې باید غټ شرکتونه په خپل سهامي غټ شرکتونه جوړ کړي او هغه سهامي شرکتونه به افغانستان کې کار کوي او کارګولي. دا هم ډېر نوي چې بیله افغانستان هم په ګلوبل ویلیچ کې یو کلی دی او موږ ضرورت لرو چې ټول دنیا سره موږ ارتباط لرو او دنیا زموږ سره ارتباط لري. موږ ضرورت لرو چې د دنیا خام مواد استعمال کړو. دنیا ضرورت لري چې موږ خام مواد استعمال کړي. د دنیا ټول یو په بل ده. افغانستان په ترانزیتي لحاظ هم تاسو ګورئ چې یو ډېر د جنوبي اسیا 2 بلیونه یا 2 میلیارډ پاپولیشن او مرکزی اسیا 2 بلیونه پاپولیشن جمع چین جمع روسیا دا موږ کولای شو چې یو مشلو افغانستان یعنی افغانستان کې فرصتونه ډېر دي. ولې نسی که تلایی چی یو چوک یو ما تا یو زه تجیم او باوارم نو زه بداشت نکم چی زه بدای پرزانیستم که زه محرک نسم او لان نسم تا فتلاشو نکم نو زه نسم کوالی نو زه با خبل زان تنگ در یو زای پرسون دا مهم خبر داده چی مور باید کار وکو او د خپل د سبا د پاره باید یو شی وټکو. خدای دی هر خارجي چې په افغانستان کې وغړی شي د افغانستان د اقتصادي ګټو پر مبنا باندې او خپل د مشروع ګټو په خاطر باندې په افغانستان کې سره مې مداري وکړي. زه فکر کوم چې په افغانستان کې یو شی به ستاسو ته وار
محمد صاحب تاسو دغه تجربه ته په پام سره چې د تجارت او سوداګرۍ څخه لری یو چاته چې غوړی نوي سوداګرۍ پایل کړي څه سپارښتنه کوي؟
پارښتنه داشته د دې فکر کوم چې یو څوک چې واړی چې نوی سوداګری شول کی هغه باید خپل د توان اندازه باید کار شروع کی. اول جنا باید مستحکمه کی تعداد باید مستحکم کی خپل مشورې وکي او تجارتي چې د پر یو اصول ډیر استوار دي چې هغه په تجارت کې رښتیا وي. د کده ان شاء الله رښتیا وي. زه فکر کوم د دې یو مشهور چې دی هغه د بریجستون ټیرو دی هیڅوک نه بریجستون ټیرو نه یو ډیر ټیرو نه دی په دنیا کې ډیره فابریکې دي. بریجستون ټیرو چې تاسو خلک رانیسي چې فاش نشي د مخه پیسې ورته جمع کوي ولې نور ټوګه هغه ته وایي سلسل کانټینر رزل کان چون دې خپل اعتماد او اعتبار هغه شی چې کاروي دا غو ډیټیل تاسو وایي او بل هیڅوک دې پر دې باندې نه دی د کاکولا په خو هغه اولین ترين مشر چې هغه یو داسې توکو چې هغه په دغه مشت کراچي ورته یا په کندهار کې ریډیو ته هغه پر ریډیو باندې شربت خرڅول اوس د کوک نوم په ټوله دنیا کې ستا او توکو به کوک هیڅ روټین نه خوري. نو دا په دې خاطر چې خلک باید خپل ځان باندې ډیر باور واقعدا ولري هیڅوک پر هیڅ نه دی پاته او ان شاء الله د الله پاک په فضل باندې کثره پر شاته سره ان شاء الله خدمت وکي او خپل کاروبار شروع کړي. فکر کوم مختبر سیږي او ټول سوداګر ته هم بیا دا توجه چې په خارج کې هم وي د خپل سرمایې څخه دی لږ لږ سرمایه او افغانستان ته د یو غټ سهم شرکت لپاره چې موږ هم یو کار باندې شروع کړی دی ان شاء الله تاسو پر به ورسته شروع کړي. نوریاس نوري شه محترم ان شاء الله چې هغه به هم د برق مبارک کوي او هم به د لویو مدنو د اختصاص برک ان شاء الله به تاسو سره شریک کو د خیر سره ان شاء الله کوشش کوو چې موږ به داسې شرکت داسې غټ سهم شرکت جوړو چې هغه ان شاء الله چې کولای شي چې $2000 هم هلته ولري او هلته کولای شي چې سرمایه ګذاري وکړي. نو د دې لپاره مو تکل کړی دی اولې پر اساساتو کار کوو پر سټیبلټي پیزي سټیبلټي کار کوو پر ټولو شانو باندې پر ټولو شانې پار کوو او د نړۍ د غټو مشهور شرکتو سره مشورې کوو تو وکړو چې په افغانستان کې یو غټ لوی او مهم داسې شرکت جوړ شي د ټولو افغانانو سهم شي.
ډیر مننه بریالي اوسئ مومن صاحب.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له اپ ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري ان په ډیر ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري 24 ساعته زموږ په نوي اپلیکیشن باندې.